د ازادۍ رادیو مازیګرنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدرمنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې به واورئ چې ملګرو ملتونو په یو نوي راپور کې په افغانستان کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې پر زیاتېدو اندېښنه ښودلې، او نن د غوایي اتمه په افغانستان کې د مجاهدینو په لاس د ډاکټر نجیب الله د رژیم د سقوط 28مه کلیزه ده. نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو، او که تر پایه راسره اوسئ نور مطالب به هم واورئ. سلام، دا خبری مجله زه احمد تکل د میر احمد صافی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې فریبا ظاهر چمتو کړی دی.
پاسخ د څو مهمو خبرونو سره ټکی د یونما د راپور لمخې د روان میلادي کال په لمړیو دریو میاشتو کې په افغانستان کې څه باندې 1500 دیش ملکي وګړي وژل شوی دی. د افغانستان ولسمشر مړی وایي د زرګونو بندیانو د بخښنې فرمان وروستی سو، او په 2019 کال کې په نړۍ کې 1.2 تریلیون ډالر پر پوځي برخه لګول شوی دی. د خبرونو تفصیل: په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږي سازمان یا یونما وایي د روان میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې په دې هیواد کې څه باندې 1500 ملکي وګړي وژل شوي او 28 ملکیان ټپیان شوي دي. د یونما دفتر نن دوشنبه د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې دغه مرګ ژوبله د افغانستان د جګړو پر مهال ملکیانو ته اوښتې ده. د یونما په خبره په وژل شویو کې 150 ماشومان هم شامل دي. د دغه دفتر په اعلامیه کې راغلي چې د حکومت ضد عناصر د دغو تلفاتو د 55% مسؤولین دي. اعلامیه زیاتوي په دې کې وسلوال طالبان 9% او د اسلامي دولت ډله یا داعش د 15% تلفاتو مسؤول دي. د یونما اعلامیه وایي د حکومت پلوي ځواکونه هم په افغانستان کې د یادو ملکي وګړو د مرګ ژوبلې 23% مسؤلیت لري چې د 2020 کال په لومړیو دریو میاشتو کې وژل شوي دي. تر اوسه د افغانستان حکومت او وسلوالو مخالفینو په دې اړه تبصره نه ده کړې. تر دې وړاندې افغان چارواکو او طالبانو دواړو ویلي و چې د ملکي وګړو ژوند ورته اهمیت لري او یو بل یې د ملکیانو په وژنه تورن کړی و. تر اوسه طالبانو په وار وار د افغان حکومت د اوربند غوښتنه رد کړې ده. د افغانستان ولسمشر مړی وایي د زرګونو بندیانو د بخښنې فرمان وروستی سو. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی نن دوشنبه پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې دا فرمان نن د حکومت د مشرتابه پلاوي په غونډه کې د 18 نیټې په مناسبت چې د مجاهدینو د بری سره سم ده وروستی سو. ښاغلی صدیقی لیکلی چې د دغه فرمان نور جزئیات په وروسته له رسنیو سره شریک سي. ولسمشر مړی تر دې وړاندې هم د کورونا وایرس مخنیوي د یوې هڅې په توګه د بندیانو د خوشي کېدو فرمان ورکړی و چې په دې وروستیو کې د دې فرمان له مخې زرګونه بندیان له زندانه خوش شول. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې په دې هیواد کې د کورونا وایرس نوې 102 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د دغه وزارت ویاند وحید الله معیار نن دوشنبه د اپریل 28 په کابل کې وی خبري غونډې ته وویل چې په دې سره د کورونا وایرس د مثبتو پیښو شمیر 1003 ته لوړ شو.
تعداد مجموعي باز هم تکرار کړم چې بیشتر از 17 شد به 1703 واقع. متاسفانه که 7 واقع فوتی هم داشتیم در 24 ساعت گذشته، که 2 واقع فوتی در ولایت هرات و همچنان 2 واقع فوتی در ولایت بلخ، 1 واقع فوتی در ولایت سرپل و همچنان 1 واقع فوتی در ولایت کنر و واقع دیگه هم در ولایت قندهار داشتیم، که تعداد مجموع فوتی های ما به 57 تن رسید.
د امیر روغتیا وزارت ویاند خبرداری ورکړ چې که خلک د دې ویروس پر وړاندې بې پروايي ته دوام ورکړي، شایي تر دې بدې ورځې به تجربه سي. د روغتیا نړیوال سازمان سپارښتنه کړې چې د دې ویروس د خورېدو د مخنیوي لپاره باید خلک له یو بل څخه فاصله مراعت کړي او د ورځې څو ځله لاسونه په اوبو او صابون پرېمینځي. د فاریاب چارواکي د دې ولایت په قیصر، جسب سپوش او شیرین تګاب ولسوالیو کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د جګړې خبر ورکوي. د فاریاب د امنیه قمندانۍ ویان عبدالکریم یورش نن دوشنبه ازادي راډیو ته وویل چې د نشتې تېره شپه شوې ده. د نوموړي په خبره د نشتې وروسته لاغه پیل شوې چې طالبانو د دغو ولسوالیو په مرکزونو کې د افغان ځواکونو پر پوستو بریدونه وکړل. ښاغلی یورش زیاتوي په دې نشتو کې لس طالبان وژل شوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. زموږ غلا زده راډیو اوري. په 2019 کال کې په نړۍ کې 1.2 تریلیون ډالر پر پوځي برخه لګول شوی چې دا په یوه لسیزه کې پر دې برخه تر ټولو لوی ډیروالی شي. د ستاکولم د سولې نړیوال څیړنیز انسټیټیوټ نن دوشنبه د اپریل 28 وویل چې د دې پیسو 2.5 سلنه یې 5 هیوادونو لکه د امریکا متحده ایالاتو، چین، هند، روسیې او سعودي عربستان مصرف کړي دي. په ټوله کې په 2019 کال کې د نړۍ پوځي لګښتونه د 2018 کال پرتله 3.6 سلنه لوړ شوي چې له 2018 کال راهیسې په خپل ډول کې پوځي برخې تر ټولو لوړ لګښت ګڼل شوی. د امریکا متحده ایالاتو پوځي لګښتونه 5.3 سلنه لوړ شوی چې 232 میلیارد ډالرو ته رسېږي او دا د نړۍ د پوځي لګښتونو 80% جوړوي. روسیې تیر میلادي کال 15.1 میلیارد ډالر پر دې برخه لګولی دي چې د دې هیواد د 2018 کال پوځي لګښتونو په مقایسه 4.5% لوړوالی شي. په منځني ختیځ کې د ایران پوځي لګښتونه تش کال 12.6 میلیارد ډالر ښودل شوی چې د تیر یو کال پرتله 15% لوړوالی پکې راغلی دی. د خبرونو پای. او نن دوشنبه په نړۍ کې د کورونا وایروس پېښې نږدې 3 میلیونه تر رسیدلې او له همدې وایروس څخه د وژل شویو کسانو شمیر شاوخوا 2,6 لک تر رسیدلی دی. په همدې حال کې د نړۍ یو شمیر هیوادونو د کورونا وایروس له کبله پر خپلو خلکو د ګرځبندیز محدودیتونه هم راکم کړي دي. دغه راز د هغو شمیرو په اړه چې له چین څخه خبرې شوي شک ښودل شوی ځکه دا 12مه پرله پسې ورځ ده چې په دې هیواد کې یوازې د 3 مثبتو پېښو راپور ورکړل شوی دی او هیڅوک په هغه هیواد کې له کورونا وایروس څخه نه دي مړ شوي. په لویدیځو هیوادونو کې چې په تدریجي ډول محدودیتونه پکې کمیږي څو سخت ځپل شوي اقتصادونه یې بیا احیا سي هم د کورونا وایروس له کبله د مړو په شمیر کې کموالی لیدل شوی. او د امریکا په متحده ایالاتو کې چې د نړۍ په سطحه تر ټولو ډیر ځپل شوی ډیری ایالتونه یې چمتو دي چې په دې اونۍ کې محدودیتونه راکم کړي. د خبرونو پای.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان زای زای وریز د تودوخه لوړه درجه دروشت ټیټه دولس. هرات اسمان زای زای وریز د تودوخه لوړه درجه شپږویشت ټیټه سوارلس. کندهار اسمان شین د تودوخه لوړه درجه څلور دیرش ټیټه شل. مزار شریف زای زای وریز د تودوخه لوړه درجه دیرش ټیټه اتلس. او جلال آباد اسمان زای زای وریز د تودوخه لوړه درجه دیرش ټیټه شل.
لازدې رادیو مازیګرنۍ خبری مجله اوري تر سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. خو باورې چې ملګری ملتونه په خپل نوی راپور کې وایي د سګنی کال په لومړۍ او دریو میاشتو کې په افغانستان کې 1500 ملکی وګړي چې یو نیم سلې ماشومان دی وژل شوی.
د دواړو لورو نه هم د وسلوال طالبان هم د افغانان د تیزو اکونو لور نه ملکی تلفات په مختلفو ساحو کې مختلفو وسلو له وجې واوښتل.
د ثور د اتمه په افغانستان کې د مجاهدینو د بریا د 28مه کلیزې مناسبت ته کتنه کوو.
د ثور اتم ورځې کوم امیدونه چې د خلکو برعکس وشول په لکونو خلک هم د لاسه ورکړه ټول نظام هم د لاسه ورکړه.
په پکتیا کې په راتلونکو څو ورځو کې د کرونا وایروس د ناروغانو د تشخیص او معاینه لپاره یو روغتون جوړیږي. په نړیوالو مسایلو کې باوري چې د چین په ووهان ښار کې هلته چې کرونا وایروس د لومړي ځل لپاره وموندل شو په دې ناروغۍ وروستای اخته کس له روغتون څخه رخصت شو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما وایي چې د روان میلادي کال په لومړۍ او دریو میاشتو کې د جګړو له کبله په دې هیواد کې له 1500 زیات ملکی وګړي وژل شوي دي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د ملکی تلفاتو پر زیاتېدو اندېښنه کوي او د جګړې له ښکېلو خواوو غواړي چې اوربند ته غاړه کېږدي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما وایي د روان میلادي کال په لومړۍ او دریو میاشتو کې په افغانستان کې په وژل شوو کې 150 ماشومان هم شامل دي. یوناما د دوشنبه په ورځ په خپلې یوې خبر پاڼه کې ویلي چې په دغه موده کې په افغانستان کې د جګړو له امله ټول 1500 ملکیان وژل شوي او 168 ټپیان شوي دي. د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون د ملکیانو د تلفاتو دغه لوړ شمیرې ته په پام اندېښنه خیو د جګړې لخکې لوغاړو د اوربند غوښتنه کوي. د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون د خبرونو او اړیکو د څانګې رئیس ذبیح الله فرهنگ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
از تمامی طرفین جنگ میخوایم که با توجه به آمار بلند تلفات افراد ملکی
د جګړې لټولو اړخونو غواړو چې د ملکی تلفاتو لوړ شمیر ته په پام سره د اوربن په برخه کې زموږ او د بشر د حقوقو د نورو بنسټونو غوښتنې ته مثبت ځواب ورکړي. موږ دا موضوع په وار وار مطرح کړي او هیله لرو چې د جګړې لوري ورته درناوی وکړي ترڅو موږ په راتلونکي کې د تاوتریخوالي او د ملکیانو په مرچوبل کې د کمیدو شاهد ووسو.
د یونما پر راپور کې د حکومت ضد وسلوالې ډلې د 55% تلفاتو مسؤولی ګڼل شوی دی. یونما وایي طالبان د 90% او د اسلامي دولت یا داعش ډلې د خراسان څانګه د دغو تلفاتو د 14% مسؤوله ده. د راپور پر بنسټ حکومت بیا د دې شمیر د تلفاتو 20% مسؤول ګڼل شوی دی. د افغانستان دفاع وزارت د دغه راپور په اړه د نظر څرګندونه د امنیت شورا د دفتر مسؤلیت ګڼي، خو د امنیت شورا دفتر په دې اړه زموږ اړیکه ځواب نه کړاو نه یې هم تر اوسه په دې اړه کومه تبصره کړې ده. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد آزادی راډیو ته په یو استول شوي پیغام کې د یونما دا راپور رد کړی ویلي دي چې دوی د ملکیانو د خوندیتوب په برخه کې جدي دي. اغلی مجاهد وای لبده مرغه د یونما پر راپور کې د دوی ترواک لاندې سیمو کې چې کومه مرګ ژوبل د افغان او امریکایي ځواکونو په بریدونو کې ملکیانو ته اوړي ځای نه ورکول کیږي. د ملکی خلکو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې د ډلې مشر عزیز تسل چې اوس دغه ډلې خپل فعالیتونه ځنډولي وای په تیرو دریو میاشتو کې په دې شمیر مرګ ژوبل د اندېښنې وړ مسأله ده.
تیرو دریو میاشتو کې افغان ملکی مرجوب اندېښنې وړ وه. له دواړو لورو نه، هم د وسله والو طالبانو هم د افغان امنیتي ځواکونو له لورې نه، ملکي تلفات په مختلفو ساحو کې مختلفو وسیلو له وجې واوښتل.
دا په داسې حال کې ده چې د نورو نړیوالو بنسټونو تر څنګ د اسلامي کانفرانس سازمان هم له افغان حکومت او طالبانو غوښتي چې د روژې په میاشت کې اوربند وکړي. وړاندې تر دې ولسمشر محمد اشرف غنی، د امریکا دفاع وزیر او د ناټو سازمان هم له طالبانو غوښتي چې جګړه کمه او اوربند وکړي. یونما په داسې حال کې دا راپور خپروي چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش څو اونۍ مخکې په ټولې نړۍ کې د اوربند غوښتونکی شوی او ویلي دي چې ټولې هڅې باید د کرونا وایرس سره د مبارزې په برخه کې وشي.
آزادی راډیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي.
نن د غوی یا ثور د میاشتې اتمه په افغانستان کې د مجاهدینو په لاس د کابل د سقوط 28مه کلیزه ده. د یو شمیر پخوانی جهادي مشران او له هغې ډلې په هرات کې د جمعیت اسلامي پخوانی قومندان محمد اسماعیل خان د ثور اتمه د افغانستان د بریا ورځ بولي. دا جهادي قومندانان وایي چې د همدې جهاد په نتیجه کې د پخواني شوروي پوځونه له افغانستانه وتلو ته اړ شول، خو برعکس د افغانستان د بشري حقونو سازمان وایي د ثور اتمه د افغانستان د تاریخ توره ورځ ده، ځکه ګڼ شمیر خلک پکې ووژل شول. فیروزه عزیزي له کابل راپور راکوي.
د نن څخه 28 کاله مخکې افغان مجاهدین د پخواني شوروي اتحاد له ځواکونو او ملاتړي حکومت سره تر 14 کلنې جګړې وروسته بری ته ورسېدل. اوس یو شمېر پخواني جهادي مشران په دې باور دي چې دا ورځ د افغانستان د مجاهدینو او د هیواد د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو د بری ورځ ده. محمد اسماعیل هغه مهال د افغانستان په لویدیځ کې د جمعیت اسلامي ګوند مشر و.
د تاریخ افغانستان
دا ورځ په افغانستان کې د تاریخ تر ټولو ستره د بدلون ورځ ده. یو ډیر کوچنی او مظلوم هیواد د یو برځواکه هیواد پر وړاندې درېږي او مقاومت کوي او بالاخره د خدای تعالی په مرستې یوې سترې بریا ته رسیږي او بل خپلواکي بیرته اخلي.
محمد اسماعیل وایي اوسنی حکومت او سیاستوال دي د هغه مهال له بدو ورځو عبرت واخلي او نه دي پرېږدي چې سیاسي کړکېچ لا پراخ سي. 28 کاله مخکې مجاهدین د پخواني شوروي اتحاد د پلوي حکومت په ماتولو سره کابل ته راننوتل، خو له پخواني شوروي ځواکونو څخه د افغان مجاهدینو او د بریا تر اخیستو وروسته په هیواد کې د ډاکټر نجیب الله د حکومت تر سقوط وروسته په کابل کې کورنیو جګړو زور واخیست او ډیری ورانه را منځته کړي. کله چې مجاهدین د 1301 مریض کال د ثور په اتمه بریات ورسیدل، صبغۃ الله مجددی د دوه میاشتو لپاره د اسلامي دولت د رئیس په توګه غورسه. ورسته تر هغه برهان الدین ربانی واک خپل کړ چې د حکومت دوام یې د یو شمېر مجاهدینو په ځانګړي ډول د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي له مخالفت سره مخ شو. د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمد الله موهب هم په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې جهاد زموږ ویاړلې ملي حماسه ده چې په نتیجه کې یې پخوانی شوروي اتحاد ټوټې ټوټې سه. ښاغلي موهب زیاته کړې هغه د عبرت درسونه باید هیڅکله هېر نه سي چې زموږ ولس تر دې بریا وروسته د کورنیو جګړو او بیا تر ننه پورې ترلاسه کړې ده. له دې سره د افغانستان د بشري حقونو سازمان مشر لالګل لال وایي د بن کانفرنس یوه پرېکړه دا وه چې باید د انتقالي عدالت پروسه پلی سي، خو د ښاغلي لال په خبره لا هم په حکومت کې هغه مجاهدین ګډون لري چې د خلکو د مرکزوبلې عاملین دي.
یقیناً چې د ثور اتمې ورځې کوم امیدونه چې د خلکو وو، کوم امیدونه د ولس چې وو، په خواشینۍ سره هغه برعکس وشول. په لکونو خلک هم د لاسه ورکړه، ټول شتمنۍ د لاسه ورکړلې، ټول نظام هم د لاسه ورکړ. د بند پرېکړې یو جز چې وو انتقالي عدالت وو، هغه هم دغسې د پخواني حکومت د مصلحتونو کار شول، او د انتقالي عدالت پروسه په افغانستان کې پلی نه شوله.
که څه هم د پخواني شوروي ځواکونو پر وړاندې د افغان مجاهدینو لبري 28 کلونه واوختل، خو لا هم په افغانستان کې جګړې روانې او ګڼ افغانان له ستونزو سره لاس او ګریوان دي. افغان جهادي مشران بیا دا جګړې او د افغانانو دربدرۍ د ثور د ومې د کودتا زیږنده او دوام بولي. فیروزه سیسی، ازادي راډیو، کابل.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د غزنی ولایت په جاغوري ولسوالۍ کې پر اعتراض کوونکو په بریټ کې شپږ تنو ته مرګ ژوبل اوښتی ده. دا اعتراضونه د سیمې د اوسیدونکو له هغو ادعاو وروسته پیل شول چې ویلې پولیسو پر دوو نجونو جنسي تیری کړی دی. چارواکي د جاغوري د ولسوال او امنیه قمندان د لرې کېدو خبر ورکوي. حبیب رحمان تاثیر په دې اړه نور جزئیات لري.
د غزنی جاغوري ولسوالۍ اوسیدونکو وایي په دغه ځای کې پر مظاهره چانو د بریټ پترس کې شپږ ملکی کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. دوی وایي دغه بریټ له ناڅرګند لوري سوی دی. د دغه ځای اوسیدونکو محمد جمعه همدرد ازادي راډیو ته وویل دلته ډزې سوی دي، خو ډزې معلومې نه دي چې دا ډزې اردو پولیسو، د ملي امنیت منصوبینو او که د ولسوال بارډي ګارډانو کړي دي. امنیه قمندان ولسوال له جنایي جرمونو سره د مبارزې امیر او ځینو نورو پولیسو په جماعت کې پناه اخیستې ده. دولت تر اوسه پورې هیڅوک هم د پیش په تړاو نه دي نیولې. تر اوسه درې نفره وژل سوي او درې نور ټپیان دي. دا غزنی امنیه قمندان محمد خلیل اندرابی وایي تر اوسه پورې پوره جزئیات نه لري، خو د دغه ولسوالۍ لپاره امنیه قمندان او ولسوال له دندو لرې کړل سوي دي. یو هیات ټاکل سوی هلته تللی دی. تر اوسه پورې د هیات پایلې نه دي معلومې سوې. موږ د مړو او ټپیانو په اړه معلومات نسو شریکولی، خو دا به ووایم چې د دغه ولسوالۍ لپاره امنیه قمندان او ولسوال دواړه له دندو لرې کړل سوي دي.
کمانډان او ولسوال دواړه؟
بله بله.
دا سیمې خلک وایي له نن څخه درې ورځې وړاندې د یادې ولسوالۍ په مرکز کې دوو تنو پولیسو پر دوو نجونو جنسي تیری کړی دی. دوی وایي د یادې ولسوالۍ پولیسو په رینجر کې دوه نجونې په زور سپرې کړې او قمندانۍ ته یې وړې وې. د سیمې خلکو له هغه وروسته په اعتراضونو لاس پورې کړ. جاغورې د غزنی مرکز شمال لویدیځ لور ته پرته غرنۍ ولسوالۍ ده چې ډیری اوسیدونکي تعلیم یافته او په دولتي دندو کار کوي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
لازادی رادیو ما زیګرنې خبری مجله اوري. د کورونا وایرس لکبله د محدودیتونو په خاطر په هند کې بند پاتې 2500 نور افغانان هم هیواد ته واستول شول. دا له هند څخه افغانستان ته د تلونکو افغانانو دولسمه جوپه ده چې کابل ته رسیدلې. په هند کې د افغانستان سفارت وایي هیواد ته او بخې په دې هیواد کې د پاتې افغانانو د ستنولو په مقصد الوتنې به تر میاشتې پورې دوام وکړي. ملالۍ بشیر په دې اړه نور حال راکوي.
د
په داسې حال کې چې ګڼ شمیر افغانان د کورونا ویروس د خپرېدو له کبله په هندوستان کې بند پاته دي، په نوې ډیلي کې د افغانستان سفارت دې هیواد ته د 2500 نورو افغانانو د ستنولو خبر ورکوي. له دې سره له هندوستانه افغانستان ته د ستنو سوي شمیر 3400 سو. په نوې ډیلي کې د افغان سفارت شرزدفیر طاهر قادری له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې افغانستان ته د ستنېدو په برخه کې هغو کسانو ته لومړیتوب ورکول کېږي چې په تیرو څلورو میاشتو کې په سیل یا د درملنې لپاره دغه هیواد ته ورغلي. ښاغلی قادری زیاته کړه،
در 12مین پرواز
د افغان اریانا هوایي شرکت په لوتګه کې مو په 12م پرواز کې 2500 افغانان هیواد ته ستانه کړل. دا کسانو چې دلته بند پاتې وو د ستنېدو لومړیتوب ورکړ شوی وو، لکه سیلانیان یا ناروغان چې د درملنې لپاره راغلي وو. د مې میاشتې تر لومړۍ نیټې 3 نور پروازونه لرو چې مستحق کسان به افغانستان ته ولېږل شي.
د ښاغلي قادری په وینا اوس مهال د هندوستان حکومت ته مشوره ورکړې چې بهرني محصلین باید په هندوستان کې پاتې سي، ځکه امکان لري وضعیت ته سمېدو خواته ولاړ سي. په داسې حال کې چې د کورونا ویروس د خپرېدو اندېښنه سته، د هندوستان ټایمز ورځپاڼې د راپور له مخې کابل ته له رسېدو وروسته به د ټولو کسانو معاینات وسي. هغوی چې ناروغ دي روغتیایي مرکز ته او مشکوک کسان به په قرنطین کې وساتل سي. په داسې حال کې چې په هندوستان کې بند پات افغانان خپل هیواد ته ستنېږي، هندوستان هم شاوخوا یوه میاشت مخکې له افغانستانه د خپلو وګړو د ایستلو پریکړه کړې وه. د هندوستان چاپ دی هندو ورځپاڼې د راپور له مخې هندوستان د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي په هدف په جلال آباد او هرات کې خپلې کونسلګرۍ په موقتي توګه وتړلې او خپل ساتونکي او ډیپلوماټان یې انتقال کړل. افغانستان هڅه کوي په نورو هیوادونو کې بند پاته وګړي راستانه کړي. په چین کې د افغانستان د سفیر جاوید قایم په وینا د تیرې پنجشنبې په شپه هغه افغان سوداګر چې غوښتل یې د روژې میاشت له خپلو کورنیو سره تیره کړي له پیکینګ څخه کابل ته انتقال سول. د یک شنبې تر ورځې د عامې روغتیا وزارت په افغانستان کې په کورونا ویروس د اخته کسانو شمیر 1531 اعلان کړی. د دې وزارت د معلوماتو له مخې د کورونا ویروس له کبله د مړو سوي شمیر 150 او د رغېدلو شمیر 209 دی.
په راپور کې مو واورېدل چې په هند کې پاتې افغانان اوس هیواد ته ستانه شوي دي او نن یې 12مه جوپه هم کابل ته ورسېده. په پکتیا کې د کرونا په وایروس د اخته ناروغانو د تشخیص او تداوی لپاره د یو سل بستریز روغتون د جوړېدو چارې پیل شوې. سیمه ایز چارواکي وایي دغه روغتون د جمهوري ریاست د ملي پراختیا د ملاتړ د عملیاتي ادارې لخوا جوړیږي او چارې به یې د یوې میاشتې په ترڅ کې بشپړې شي. په دې اړه نور تفصیل د احسان آریان په راپور کې.
د پکتیا ولایت د یو شمیر اوسیدونکو هغه غوښتنه چې له څه مودې راهیسې په دې ولایت کې د کورونا د ناروغانو د تداوی لپاره د ځنګړي روغتون د جوړېدو په اړه کوله، نن د همدې روغتون د جوړېدو د بنسټ ډبره کېښودل شوه. د پکتیا والي شمیم خان کټوزی په دې اړه په جوړ شویو مراسمو کې وویل چې د غسل بسترز روغتون د جمهوري ریاست د ملي پراختیا څخه د ملاتړ د عملیاتي ادارې لخوا جوړېږي چې چارې به په نږدې یوه میاشت کې بشپړې شي. د وویل
ریاست جمهوریت عملیاتی ټیم له خوا کار کیږي چې چارې به لشلو ورځو یې لا تر یوې میاشتې پورې مکملیږي. سل بستر لري او زموږ د کرونا د ناروغانو د پاره چې کوم چې ته ضرورت امکاناتو ته ضرورت هغه تیار رسیدلی دي، موجود څنګه د روغتون تعمیر مکمل جاسي هم د تبره انتقالي ځو.
د پکتیا والی په خبره د روغتون لپاره د شاوخوا 30 میلیون افغانیو په ارزښت اړین وسایل اخیستي او ځینې نور اړین توکي به هم په نږدې وخت کې اوپیری. د پکتیا د عامه روغتیا ریاست وایي چې په دې ولایت کې په کووید 19 وایروس د اخته کسانو د ارقامو د لوړېدو یو لامل په مشکوکو سیمو کې د سیارو ټیمونو په وسیله له مشکوکو ناروغانو څخه د سیمپلو اخیستل دي چې په وینا یې د زیاتره کسانو پایلې مثبتې دي. د عامه روغتیا رئیس ډاکټر ولایت خان احمد زی وایي
دا پیک چې زموږ زیاتېږي مونږ ته اوس زمينه ډېره برابره د دې شوله چې زیات سیمپلونه موږ ټولو منطقو ته ځو نو په موږ کې مشکوک ناروغان هم ډېر دي. هلته چې کوم ناروغان تشخیص شوي دي هغوی سره تماس والا چې دي دا موږ پیدا کوو، نو په همدې وجه باندې به یو څه وخت زموږ پیک زیاتېږي. بیا به انشاءالله موږ کوشش کوو ورو ورو به دا کنټرول او وروسته به انشاءالله کنټرول.
په پکتیا کې د کرونا د ناروغانو لپاره د غسل بستر روغتون په داسې مهال جوړیږي چې په دې ولایت کې د کرونا 55 مثبت پیک ثبت شوي چې له جملې 15 تنه روغ شوي او یو کس مړ شوی دی. احسان آریان، ازادي رادیو، پکتیا.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
د کورونا وایروس اومده نشي تبه ټوخی او د سا بندې دل دي.
یو شمیر کابل خاریان د مخابراتي شبکو د انټرنیټي خدماتو لټیټ کیفیت څخه شکایت کوي. دوی وایي د قرنټین په شپو ورځو کې خو خدماتو ته اړتیا لري، په داسې حال کې چې د مخابراتي شبکو کیفیت حتی د پخوا پرتله هم راټیټ شوی دی. د افغانستان د مخابراتي خدماتو د تنظیم اداره یا اترا دا منی چې د قرنټین په شپو ورځو کې انټرنیټي خدمات بې کیفیته شوي، خو وایي څو ځلې مخابراتي شبکې له دې کبله جریمه کړې دي. د ازادي رادیو خبريال امید زهیرمل له کابل په دې اړه راپور راستولای.
په افغانستان کې د کورونا وایرس د مثبت پیښو په زیاتېدو او په خارونو په ځنګړي ډول پلازمینه کابل کې د قرنټین له شدت سره سم ښکاری چې له انټرنیټ څخه د خلکو ګټنه هم زیاته شوې ده. یو شمیر کابل خاریان وایي دوی د قرنټین په شپو ورځو کې نسبت بل وخت له انټرنیټ زیاته ګټه اخلي. د دوی له قوله د قرنټین په ورځو کې د مخابراتي شبکو کیفیت ډیر خراب شوی او دوی له ستونزو سره مخ کړي دي. دو تر کابل میشتو حشمت بهزاد او انعام صالحی ازادی رادیو ته ویل
مردم باندې نوې شکایت وشت.
خلکو تل د ستونزې شکایت کړي په دې شپو ورځو کې هم د قرنټین او له انټرنیټ د زیاتې ګټنې له کبله د انټرنیټ کیفیت واقعا خراب شوی دی او نه کېږي چې په سم ډول څوک خپل کار مخ ته یوسي.
از وخت کې
له هغه وخت چې قرنټین پیل شوی دی له انټرنیټ د خلکو ګټنه زیاته شوې ده او دا موضوع سبب شوی چې د انټرنیټ کیفیت خراب شي. خو د مخابراتو وزارت د ټکي ته پام نه دی کړی. کابل خاریان داسې مال د مخابراتي شبکو د خراب انټرنیټي کیفیت له کبله سر ټکوي چې له دې وړاندې د اترا چیرې د پونوم د ستونزې د حل لپاره یو کمپاین هم پیل شوی و چې هغه مهال یاد ادارې د حل ژمنه کړې وه. خو اوس د مخابراتو د تنظیم اداره بیا هم دا ستونزه بنیا وایي مخابراتي شبکې تل د خراب او ټیټ کیفیت لرونکي انټرنیټي خدماتو د وړاندې کولو له کبله جریمه شوې دي. د اترا د څارنې او کنټرول رئیس سید حارس مهر ازادي راډیو ته وویل بنسټیزه ستونزه په فایبر کې ده. د دله قوله اوس مهال یوازې یو فایبر ټول افغانستان ته انټرنیټ ورکوي او خدمتونه یې هم په میاشتني ډول په زرګونه ځله پرې کیږي. اساسي موضوع فایبر دی چې موږ تر اوسه هم یو معیاري فایبر نه لرو. د فایبر پرته هیڅ بدیل نشته. خغل مهر زیاتوي د دې ستونزې د ژر حل لپاره بله لار نشته تر هغه چې یو معیاري فایبر جوړ شوی وي. دا په داسې حال کې ده چې د انټرنیټ د خراب کیفیت سربیره خلک د مخابراتي شبکو له لوړو بیو هم شکایت کوي او له حکومت یې غوښتنه کړې چې په دې برخه کې جدي اقدامات وکړي. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د چین په ووهان ښار کې ټول هغه کسان چې په کووید 19 ناروغۍ لاخته کې دوروسته په روغتونونو کې بستر شوي وو له روغتونه رخصت شوي دي. دا خبره د چین د عامې روغتیا یو مسؤول چارواکي کړې ده. ووهان د چین همغه ښار دی چې د لومړي ځل لپاره د کورونا وایروس پیښې پکې ثبت شوې. په دې اړه نور جزئیات ملالۍ بشیر اوروي.
ویل کیږي کورونا ویروس د چین په ووهان ښار کې له یوه بازار خپور سو. اوس د دې ښار چارواکي وایي په دې ویروس اخته هیڅ کس بستر نه دی او ټول د کورونا ویروس ناروغان له روغتونه رخصت شوي دي. لومړی ځل دا ویروس د تیر میلادي کال په ډسمبر میاشت کې خپور سو. د نړۍ پر کچه 2.8 میلیونه کسان په دې ویروس اخته شوي دي او ورباندې اخته 1,092,002 کسان مړه شوي دي. د اپریل په 26مه نیټه د یکشنبه په ورځ په ووهان ښار کې د کورونا هیڅ نوې پیښې نه دي ثبت شوي. دا خبره د چین د ملي روغتیا کمیسیون ویاند می فینګ په یوه خبري کنفرانس کې وکړه. په دې ښار کې د کورونا ویروس 46,425 مثبتې پیښې ثبت شوې وې چې د ټول هیواد پر کچه د مثبتو پیښو 45% برخه جوړوي. په دې ښار کې همداراز د کورونا ویروس له کبله 3,898 کسان مړه سول چې د چین پر کچه د مړینو 84% ده. په ووهان ښار او هوبای ایالت کې د جنوري په لومړیو کې ګرز بندیز ولګید، سړکونه وتړل سول، ریلونه فعالیت ودراوه، ریلونو فعالیت ودراوه، پروازونه لغوه سول او اوسیدونکو دوه میاشتې په خپلو کورو کې بند پاتې وو. په دې ښار کې پر محدودیت کمیدو سربیره اوس هم د کورونا ویروس معاینات په دوامداره توګه کیږي. په چین کې د کورونا ویروس نوی او زیاتې پیښې په هیلونګ جانګ ایالت کې ثبت شوي. دا ویروس له روسیې څخه دغه هیواد ته په ورتلونکو کې لیدل سوی دی. د چین روغتیایي چارواکو د اپریل په 15مه نیټه د شنبې په ورځ د 1,290 پیښو خبر ورکړ چې په تیرو 12 ورځو کې تر ټولو کم شمیر دی او په دې ورځ یې هیڅ مړینې نه دي ثبت کړي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
قدر من اوریدونکو د آزادی رادیو د دې خبری مجلې راپورونه او مطالب هم دومره وو. د نن ورځې د خبرونو تر پایه یوه بل نیم ساعته خبری مجله هم پاتې ده چې دا خبری مجله تاسو ته سلطان محمد سرور وړاندې کوي.